کولې دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو قشر سره نه وشوي. اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چېړو ملتي هم وکړي. قدر من اکتونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کولا او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساریان مجبور شوی دی، خځه خلا ډیر مجبور دی چې وا خځه راغله او دغه دواړه زمونه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځلاړ او بل پوردو ملي کې تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځلاړ بعض قصې د سي سيدي سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته هم داسې وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجی چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانشم ورونه خو وایندې مې اوږې پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبانو حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قرباني میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه، او له دې کبله ډیری کورنیو خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډیری زایو که مثلا میرمن ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمن ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره، یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوي وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده، حداقل چاته لاس وک نه و، نو هم د شکر ځای و. خو اوس څه ګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، چې هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لی ویخونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، میرمنې کار ته نسي تلی، نه یوازې داسې میرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډیر تاسف سره ویلای سم سه یو شمیر میرمنو چون چاره نه لري بل لار نه لري ماشوم وګایده نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بد لمنۍ ته هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان میرمنې، زمونږ قهرمان میرمنې، زمونږ هغه میرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام پیولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغه واقعی حقوق میرمنو ته اسلام ورکړی دی. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې میرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې میرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ور زده کړو، بلکې ماهیگیری ورزه کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي، او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي د خیریه بنسټونو لخوا نه، د نهادونو لخوا نه، په شکل د اشکالو سره. خود ما پیام همیشه دوی ته دا ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د میرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله، یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا پنځلش په بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یرسه کړي. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي، او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلان د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
داسې یو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته دی چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بېوزله قشر په دنیا کې د حسابېږي. نو غیر له دنه د دو بلد نه لار شته، اولادونه لري، دا کونډې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړې دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه میرمنې چې لوستې نه وي هغه خو ګدایګري موږ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلی دی چې هغه میرمنې چې لوستې دي، هغه میرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه اوس آماده شوي چې هغه ګدایګري وکړي او ګدایي وکړي تر څو خپلو وړو ماشومانو ته د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډېر شوی دی، کم شوی نه دی او لا به ډېریږي که تر څو وضعیت دغسې روان وي. د افغان میرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسې به د ده د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا په اسلام کې یوه میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی ګدایي ته لاس ورته کړي؟
اصلا زموږ دوه حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټري مده اسلامي علوم هغه موږ ماسټري کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دوه غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حالات لرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې د دغسې یو لوی قشر او د دغسې یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولی شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولی شي، ځکه د اولادونو دپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولی خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د دې عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کار دول همدا پکار دی چې ټولو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې اقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرې د چې مخکې لري نه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو تشه دي په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک باعزته افغان، باهمته افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سږ کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولې مایوس شو؟ ولې نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه شي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قرآن او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولی.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سهولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوالې ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کا یوه ټولنه جوړه کړي، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحقې دي که ډېر نشي کولای، په کمه اندازه مرسته ورسره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی به د خجالت په لارې باندې روان، دوی به خجالت کوي، خو د ده لپاره وخت شته دی. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخونکې عمل دی چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې، هغه د ژبې خاوندې، او هغه یعنی په خپلې برخې کې چې هر افغان هر څه کولی شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یوه اسلامي مبارزه ده او د دغې مبارزې نه د دوی که وی نه کړي، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دې وګوري چې آیا زما دغلته موږ چې اوسېږو، موږ زندگی کوو، موږ خوشحاله یو چې زموږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس بیرته د افغانستان په هغې مظلوم قشر باندې وکړه چې د یو ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې هلته شپې کوي، او په دو باندې دغه د رڼا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي. نو ټول موږ ملامت یو او موږ به د خجالت دغه کوو. نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسی لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیږي یا نور داسې انجوګانې فعالیږي چې دغه د پاره کار وکړي. نو مخکې دینه چې موږ دغه کار وکړو، به دومره و چې موږ به خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي؟
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د ده یعنی د ده د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نه شي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، موږ او تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د ده کچرته نړیوالو غواړي چې امن واوسېږي، صلح واوسېږي، اخوت په ټول جهان کې واوسېږي، نو اوسې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی اوس په اوس وخت کې د یو شمېر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي، حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې؟ ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پندونه ویلای. تاسو خپله څه نظر لری؟ ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګه چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستي نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالی. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوستې دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوستې دي، نه د امامانو سیرت لوستې دي. یا دا صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پوهیږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکه، بلکه دوی د سیاسي وجوهاتو لپاره یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پیوښ مملکتونو باندې د فشار د راوللو په خاطر باندې دو دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزی او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوه حقوق د پخو لاندې کړي تر څو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا دوی د دوه پزړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه سوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوه تب زمونږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوه په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دي په خپلې بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو وبخښو شو کی. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، مېرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی. د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځئ، وظیفو له به ځئ او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړپوري او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیې چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ را تاو شو او وګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي، چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 20مې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 20مې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 20مې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوړو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي، خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بیلوونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورېښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتې یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډانې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتونو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوظ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
یا زلفی دی ملانډا وگران وګدی وګدی دی، زلفی دی ملانډا وگران وګدی وګدی دی، پیدا چ زنګ پوسین دی یا خودی خودی دی، پیدا چ زنګ پوسین دی خودی خودی دی، زلفی دی ملانډا وگران وګدی وګدی دی، پیدا چ زنګ پوسین یا خوری وری دی کلی پیغل منگی خی یا پولو باندی کلی پیغل منگی خی پولو باندی راغلی گودر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی زلفی چپزه یا جوړ کبالغ د تور زلفون دلی چپ زیاد دمین خوب اپریکم ما و قودی قودی دی دمین خوب اپریکم ما قودی قودی دی زلفی دی ملنگا مگرانی قرار کی نا امان جو اس زڑ دے مخرا و قرار کی نا یارا نمک کا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمک کا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملنڈا وائر وو گی بگی دی بیدا چھ زنگی پوسی میں